دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو د مخمنه خبرونې په پیل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې طالبانو د امریکا لخوا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو وړاندیز لپاره چمتووالی ښودلی دی. وسلوال طالبان د خان آباد ولسوالۍ د ګودام په سیمه کې د پولیسو پر امنیتي پوستې برید کې و پولیس وژلی دي. او ټاکل شوی ده د امریکا په سنا مجلس کې نن پنجشنبه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استضاع د محاکمې مقدماتي مراسم پیل شي.
درنو اوریدونکو نن د پنجشنبه ورځ د جدید میاشتې شپږویشتمه د 2020 کال د جنوري د میاشتې له 14 سره برابر ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې د سیمې او نړۍ دا رپورټونه اورئ. د ننګرهار د جګړه ځپلو سیمو ماشومان خپل لنګ شوي مکتبونه ودان غواړي.
بس وګته اوس بیرته حکومت کولی چې وګته بیرته دا مکتب آباد کړي او را جوړ کړي.
د کندوز ولایت خلک د ناامنیو له لاسه شکایت کوي.
کندوز یعنی دومره ناامن نه دی چې خوب کې هم سړی آرام ته نه پاتې کیږي.
د امریکا او چین د تجارتي تړون د لومړني پړاو موافقه لاسلیک کړه. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ترته ځان او شب آشنا او وحید الله فیضی د دې سات پوره خبرونه وایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې طالبانو د امریکا لخوا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو وړاندیز لپاره چمتووالی ښودلی دی. ښاغلی قریشی د پنجشنبې په ورځ پاکستاني رسنیو ته په یو لیږل شوي ویډیو پیغام کې ویلي،
آج ایک اچھی پیشرفت سامنے آئی ہے.
نن یو ښه خبر په مخ کې راغلی دی. د تاوتریخوالو د راکمولو کومه غوښتنه چې وه، هغې سره طالبانو موافقه کړې ده. زه فکر کوم د امن د معاهدې په طرف یو ګام واخیستل شو.
قریشی زیاته کړې ده د افغانستان د امنیت ګټه به هم افغانستان او هم د پاکستان خلکو ته ورسیږي. امریکایي او طالب سازي چې اوس په قطر کې په مذاکراتو بوخت دي، تر اوسه په دې تړاو په رسمي ډول څنی دی ویلي. خو د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې اوربند سولې د خبرو د پایل لپاره د افغان حکومت اساسي طرحه ده او په دې بهیر کې د تاوتریخوالي کمول عملي بڼه نه لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو پرون د چهارشنبې په ماښام په ټلیفوني اړیکه کې په تهران کې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې د څرنګوالي په اړه خبرې کړې دي. د ارګ د اعلامیې له مخې د کاناډا صدر اعظم په دغه ټلیفوني مکالمه کې د ایران حکومت لخوا د دغه پیښې مسؤلیت منل یو مثبت ګام بلل، خو ویلي چې ایران باید په شفاف ډول نړیوال تحقیقات ته د زمینی برابرولو لپاره اقدام هم وکړي او سمه لار اختیار کړي. جمهور رئیس غنی د کاناډا صدر اعظم سره په دغه خبرو کې ویلي چې ټینګار مداره چې ایران په دې برخه کې لازم اقدام وکړي، ځکه زموږ هیوادوال د وضاحت غوښتونکي دي. خاغلی غنی زیاته کړې چې موږ په سیمه کې د شخړو کمولو غوښتونکي یو. ټاکل شوی نن د پنجشنبې په ورځ په لندن کې د افغانستان، کاناډا، اوکراین، سویډن او د برېټانیا بهرنی چارو وزیران د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د پیښې وروسته خپل لومړۍ غونډه وکړي. افغانستان، کاناډا، برېټانیا، سویډن او اوکراین د همغږۍ او ځواب ویلو د ډلې غړیتوب لري.
د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د څار ادارې مشر د امریکا د کانګرس غړو ته وویل د افغانستان د جګړې د پرمختګ په برخه کې ملکي او پوځي چارواکو خلکو ته دروغ ویلي دي. د سیګار مشر جان سفکو د افغانستان د جګړې په هکله د واشنگتن پوسټ له راپور نه یوه میاشت وروسته د څرګندونې پرون د کانګرس غړو ته وکړې. نور حال د نظرانې یوسف زین اوري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د سار ادارې یا سیګار مشر د کانګرس د بهرنو اړیکو د کمیټې غړو ته د چهارشنبې په ورځ ویل په افغانستان کې د پرمختګ په هکله دروغ ویلو د امریکا هڅې زیانمنې کړې دي. سب د 2001 کال راهیسې چې امریکا او ائتلافي ځواکونه په افغانستان کې دي، څه باندې 3700 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د امریکا لپاره د جګړې نږدې 1 ټریلیون ډالر لګښت لرلی. په کانګرس کې دا غونډه یو میاشت وروسته له هغې جوړه شوه چې واشنگټن پوسټ په یو رپورټ کې ویلو امریکایي چارواکو د افغانستان په حق له ولس تیریستې دي. خو ریچرډ باوچر چې د ولسمشر بوش په وخت کې جنوبی آسیا دپاره د بهرنو چارو د وزیر مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده وایي هیڅ ډول قصدي تیرستل نه دي شوي.
ولسوالۍ د ګودام په سیمه کې د پولیسو پر امنیتي پوستې برید کې و پولیس وژلې دي. د پولیسو ویان انعام الدین رحماني امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
یوې ډلې مخالفینو د خانآباد ولسوالۍ د ګودام په سیمه کې د پولیسو پر امنیتي پوسته په برید کې و تنه پولیس وجلی، خو مخالفین هم تلفات لري او لس تنه یې وجل شوي دي.
د کندز خلک وایي چې له تیرو دوه میاشتو را په دې خوا یو ځل بیا دغه ولایت ناامن شوی دی. په ښار کې وسلول کسان په رڼا ورځ دوکانونه لوټي او هدف یې وژنه کوي. دا یو بل خبر لمخې زابل کې د ماین چاودنه کې د برېښنا شرکت 15 کارکونکي وژل شوي. د کندهار برېښنا شرکت رئیس امان الله فاروقي آشنا راډیو ته ویل چې د برېښنا شرکت کارکونکي په سیمه کې لګابل څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا شبکې د پایو د درولو په پروژه بوختو چې نن غرمه 12 بجې په شهر صفا ولسوالۍ کې د سپرلۍ په موټر د سړک د غاړې ماین وچاود. د کابل څخه کندهار ته وارداتي برېښنا شبکې د لاین غځولو چارې د زابل په اړوند سیمو کې دوام لري.
د امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د کمیسیون د ولایتي دفترونو په پریکړو د استناف غوښتنې لپاره په تیرو دوه ورځو کې 900 اعتراضونه ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون ویاند میرمن زرمینې کاکړ نن د پنځمې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا اعتراضونه په 19 ولایتونو کې د ټاکنیزو ټیمونو د خوا ثبت شوي دي. میرمن کاکړ وایي د ټولو ثبت شوو اعتراضونو شمیر تر پرون ورځې پورې 900 ته رسیدلی دی. تر اوسه تر ټولو ډیر اعتراضونه د کونړ او وروسته په لغمان او غور ولایتونو کې ثبت شوي دي. د اعتراضونو د ثبت بهیر د سه شنبې په ورځ د جدید میاشتې په 24 پیل شوی او ټاکل شوی نن د پنځمې د ورځې تر پایه به ورسیږي.
هند د چین نه غوښتي چې په ملګرو ملتونو کې د کشمیر د مسالې د راپورته کول نه ډډه وکړي. هند وایي چې دا د پاکستان او هند دوه اړخیزه مسله ده. د هند حکومت دغه اعلامیه د پنځمې په ورځ د هغه نه وروسته خبره شوه چې چین د امنیت شورا نه وغوښتل چې په کشمیر کې ملګرو ملتونو د څار د ډلې په ماموریت بیا کتنه وکړي. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان راویش کومار په نوې ډیلی کې خبر اعلان ته وویل هند د کشمیر په اړه د نړیوالې موافقې نه پام وکړي او په ملګرو ملتونو کې په دغه موضوع د خبرو نه ډډه وکړي.
ټاکل شوی ده چې د امریکا په سنا مجلس کې نن پنځمې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا د محاکمې مقدماتي مراسم پیل شي. د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د تورنیدو موارد پرون سنا ته واستول. دا موارد په سنا کې د محکمې د قوانینو په اړه د بحث له امله څلور اونۍ ځنډیدلې دي. په ډیرو نادرو مراسمو کې د امریکا د جمهور رئیس د تورنیدو پروسه د استازو له مجلس نه سنا ته ځي. ټرمپ څلور اونۍ مخکې د استازو مجلس لخوا چې اکثریت دیموکراتان دي تورن شو. د امریکا د استازو مجلس مشر نانسی پلوسی وایي
Article 2 is adopted. House of Representatives.
د استازو مجلس د امریکا جمهور رئیس تورن کړ. هغه تورنیدل چې د تل لپاره به پاتې شي. پلوسی د کانګرس و غړي د جمهور رئیس د تورنیدو د بهیر مسولین وټاکل. د مجلس د استازو د مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف او د قضایي کمیټې مشر جیبل ندلر هم په دې کسانو کې شامل دي چې په سنا کې بعد د ټرمپ محاکمه په مخ وړي.
د روسیې ولسمشر د خپلې څلورمې کاري دورې له پای ته رسیدو مخکې غواړي چې د جمهوري ریاست ځینې غواکونه پارلمان ته انتقال کړي. ښایي دا د ولادیمیر پوتین د جمهوري دورې وروستۍ دوره وي. ولسمشر پوتین د چهارشنبې په ورځ ملت ته وینا وکړه او په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو وړاندیز وکړ.
امریکا او چین د تجارتي تړون د لومړني پړاو موافقه لاسلیک کړه چې اټکل کیږي د دواړو نړیوالو لویو اقتصادي قوتونو ترمنځ د کړکیچ پر راکمولو کې به مرسته وکړي. خو د وروستیو رپورټونو پر بنسټ د سوداګرۍ په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې نه حل پاتې دي. د 2013 کال راهیسې کله چې جمهور رئیس ټرمپ پر چین باندې پرله پسې ګمرکي مالیات ولګول، بالاخره دوی د سوداګریزو چارو په برخه کې یوې موافقې ته ورسېدل. د دې تړون له مخې به چین ته د امریکا د کرنیزو تولیداتو او انرژۍ د ډګر صادرات زیات شي. بیجنګ دا ژمنه هم وکړه چې د امریکایي کمپنیو په خوندي ساتلو کې به وهڅیږي.
او د ملګرو ملتونو عالی محکمه وایي د روهنګیایي مسلمانانو د نسل وژنې د ادعا په تور به پر میانمار د عاجلو تدابیرو د لګول کېدو په تړاو خپله پریکړه په راتلونکي اونۍ کې اعلان کړي. دا خبر وروسته له هغې خپرېږي چې د میانمار مشره او د نوبل د جایزې ګټونکي آن سان سو چی د روهنګیانو په وړاندې د هغه هیواد د اردو په لاس د 2018 کال د خونړیو بریدونو څخه د دفاع لپاره حاک ته سفر وکړي. دا د دې مهال خبر
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان په بیا رغونه د امریکا د څار ادارې مشر د امریکا د کانګرس غړو ته ویل د افغانستان د جګړې د پرمختګ په برخه کې ملکی او پوځي چارواکو خلکو ته دروغ ویلي. دا چې په کومه دلایلو په دې اکله درته رپورټ لرو لږ وروسته اوري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې طالبانو د امریکا د غوښتنې ته تیاری ښودلی چې د تاوتریخوالي د راکمولو سره موافقه وکړي. بل لور ته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر وایي چې لا تر اوسه هم په دوحا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دې تړاو وروستۍ پریکړه نه ده شوې. رحیم ګل ساروان پرې رپورټ لري.
اسلام آباد وایي چې طالبان په افغانستان کې د جګړې د شدت له راکمولو سره موافق دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د یوې ویډیو په خبرولو سره ویلي چې پاکستان خپل ذمہواري ادا کړې ده او طالبانو د تاوتریخوالي راکمولو سره تیاری ښودلی دی.
آج ایک اچھی پیشرفت سامنے آئی ہے.
نن یو ښه خبر په مخ کې راغلی دی. د تاوتریخوالو د راکمولو کومه غوښتنه چې وه هغې سره طالبانو موافقه کړې ده. زه فکر کوم د امن د معاهدې په طرف یو ګام واخیستل شو.
خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر بیا وایي چې لا تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. عبدالسلام رحیمي وایي په قطر کې د روانو مسائلو نه په جریان کې دي.
بلې، د مسایلو په جریان کې یو موضوعات دوی سره دقیق څه کوو. هر پیشرفت چې وسي انشاءالله د دولت دخوا آمادگی لرو چې ورسره کار وکړو. تر دې ګړې پورې داسې خاص فیصله سوې موضوع نه ده راغلې. موږ هم په انتظار یو ان شاء الله همکاري کوو.
د دې ورځې خوشنط موضوع ته سره شریکه سوې
دا لا تر اوسه نهایي نه ده. که دوی بحث ورباندې کړی دی دا شی په میز باندې نه دی تر اوسه.
ای پی اژانس خبر ورکړی دی چې طالبانو د او یالس ورځو د موقت اوربن اسناد د افغانستان د پخرین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ته سپارلې دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د امریکا غک خبریال ته ویلي چې اوس معلومات راټولوي او بیا به شریک کړي. د سولې فار خلیل الله صافی په دې باور دی چې د جګړې له شدت سره طالبانو موافقه ښودلې ده.
طالبان په خپل منځ کې یو هوکړې ته رسیدلې دي چې توافقنامې لاسلیک مخکې وو ورځې اعلان وکړي. د وو ورځې مخکې د جنگ په شدت کې د کموالي یا تاوتریخوالي د کموالي اعلان وکړي چې دا به بیا ادامه پیدا کوي. د توافقنامې لاسلیک وروسته د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل پورې او په عمومي اوربند به په بین الافغاني مذاکراتو کې خبرې اترې کیږي.
بل لورته د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو یو مرکز چې د څلور دیرش ولایتونو په مرکزونو کې له 1500 وګړو سره مرکې کړي دي وایي د سروې اکثره برخوالو له سولې وروسته په ټاکنو ټینګار کړی او د مشارکتي او موقت حکومت راتګ نفي کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
واشنگټن د سټډیو ناوړي. ټاکل شوې ده چې د امریکا په سنا مجلس کې نن پنځشنبه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا د محاکمې مقدماتي مراسم پیل شي. دا چې په دې مقدماتي مراسمو کې به څه کیږي دا به وروسته په رپورټ کې روښانه شي. خو تر دې مخکې درته د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د څار د ادارې د مشر په څرګندونو رپورټ لرو. د افغانستان په بیا رغونه د امریکا د څار ادارې مشر د امریکا د کانګرس غړو ته وویل د افغانستان د جګړې د پرمختګ په برخه کې ملکی او پوځي چارواکو خلکو ته دروغ ویلي دي. د سیګر مشر جان سبکو د افغانستان د جګړې په اړه د واشنگتن پوسټ ل راپور نه یو میاشت وروسته د څرګندونه پرون د کانګرس غړو ته وکړي. نور تفصیل د وحید الله فیضی ناوړي.
د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د لګښتون د څار ادارې یا سیګار مشر د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته د چاشمې پرځ ویل چې په افغانستان کې د پرمختګ په حق دروغ ویلو د امریکا هڅې زیانمنې کړې دي.
د کم وخت لپاره تاسو د سفر نشرو وکړه او د پرمختګ هڅې مو پیل کړې. تاسو هلته د شپږو نهه میاشتو یا یو کال لپاره پاتې کیږئ او تاسو غواړئ کامیابي وښیئ. دا رسمي سبکی او تر دې مخکې چې تاسو یې په اړه خبر شئ، پولیس مشر فکر کوم په دې خبره غور پکار دی، نه دا چې چا څه وخت درواغ ویلي او ولي.
سابکو کانګرس ته وویل تاسو به د پوځي افسرانو هم اوریدلی وي چې په افغانستان کې لوی تهدید څه شی دی.
دا اداري فساد دی نه طالبان. دا نه یوازې د هغو پیسو ضایع کول و چې موږ د افغانستان حکومت ته ورکولې، بلکې دا پیسې د طالبانو لخوا د نویو کسانو په استخدام د ویالې په توګه کارول شوي. هغوی مفسدو افسرانو ته ګوته نیوله، هغوی مفسدو جنګ سالارانو ته ګوته نیوله چې حکومتي قراردادونه یې اخیستل او بیا یې ویل ګورئ امریکا داسې کار کوي.
سابکو وایي چې امریکا په افغانستان کې جنګ سالاران د ځان متحد کړل او دې چارولت په چارو کې د سولې وزیر عبدالسلام رحیمي امریکا غږ ته وویل چې د پخوانیو زده کړو شویو درسونو څخه باید په آینده کې کار واخیستل شي.
زما پیشنو د نږدېوالي فصل دی، په پخوانی فاصلو باندې زیات تمرکز کول مرسته نه کوي. البته دغه درسونه چې موږ زده کړي دي په هغه وخت کې باید د آینده لپاره په نظر کې ونیول.
د کانګرس غړي وایلی دي باید تجربه واخیستل شي.
د همغږۍ نشتون په ناسمه توګه د بودیجې لګول او په ناکافي اندازه روزنه په ټول افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو کې پاتې راغلي دي. دا په بشپړ ډول د منلو وړ نه ده.
له 2001 کال راهیسې چې امریکا او ایتلاف ځواکونه په افغانستان کې دي، څه باندې 2400 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. امریکا لپاره د جګړې نږدې یو ټریلیون ډالر لګښت درلود. په کانګرس کې دا غونډه یو میاشت وروسته له هغه جوړه شوه چې واشنگتن پوسټ په یو راپور کې ویلي و چې امریکایي چارواکو د افغانستان په حق له ولس تیر ایستلی دی. خو ریچارډ باوچر چې د ولسمشر بوش په وخت کې جنوبي آسیا لپاره د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده، وایي چې هیڅ ډول قضیې تیر ایستل نه دي شوي.
Think all of us tried to tell the truth.
فکر کوم موږ ټول هڅه کړې هغه څه چې په جګړه کې روان و رښتیا ووایو. ستونزه دا و چې په ګډوډ حالت کې لکه په افغانستان کې د کارونو ترسره کول ستونزمن و.
د شته ستونزو سربېره یو شمېر کارپوهان
په یوې پروسې ته اړتیا شته.
د ولسمشر ټرمپ ادارې طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل کړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د روسیې ولسمشر د خپل څلورمې کاري دورې له پای ته رسیدو مخکې غواړي چې د جمهوری ریاست ځینې واکونه پارلمان ته انتقال کړي. دا چې ولې غواړي واکونه پارلمان ته انتقال شي دلیل به یې لږ وروسته په یو رپورټ کې روښانه شي. تاکل شوې ده چې د امریکا په سنا مجلس کې نن پنځشنبه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزاد محاکمه مقدماتي مراسم پیل شي. د اساسو د مجلس مشر نانسی پلوسی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د تورنیدو موارد پرون سنا ته ولېږل. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
په ډیرو نیدو پروسه د استازو له مجلس څخه سنا ته ځي. ټرمپ څلورو نه مخکې د استازو مجلس لخوا چې اکثریت دیموکراتان دي تورن شو.
تازه مجلس د امریکا جمهور رئیس تورن کړ. هغه تورنیدل چې د تل لپاره به پاتې شي.
پلوسی د کانګرس وغړي د جمهور رئیس د تورنیدو د بهیر مسؤلین وټاکل. د مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف او د قضایه کمیټې مشر جيري ندلر هم په دې کسانو کې شامل دي چې په سنا کې به د ټرمپ محاکمه پر مخ وړي.
نوي اسناد او نور شاهدان را برسېره شوي چې په روښانه د جمهور رئیس جرم ښکاره کوي. موږ یو شمېر دغه هڅې افشا کړي دي څو د سنا په شرماوره محاکمه کې وړاندې شي. د امریکا خلک پوهیږي چې له شواهدو شاهدانو پرته محاکمه نشي کېدی، بلکې یو ډول پټول دي چې دا زغمل کېدی نشي.
دیموکراتان به هڅه وکړي دا په اثبات ورسوي چې جمهور رئیس ټرمپ د 2020 کال په ټاکنو کې د بهرنۍ مداخلې د تشویق لپاره له خپل قدرت څخه ناوړه استفاده کړې ده. نانسی پلوسی په سنا کې له شاهدانو سره د سنا د مشر مچ مکانل د هوګري په هدف د څه وخت لپاره د تورنیدو د مواردو د نه استولو ناکامه هڅه وکړه.
دا له ختیځ اروپا سره په بهرنۍ مرستو کې د لږ تفاوت خبره نه ده، دا د ګوندي اختلاف خبره ده.
مکانل ویلی د شاهدانو د مسالې لارزولو مخکې هر لوری باید خپل دلایل وړاندې کړي. هغه نظریه چې نورو جمهوری غوښتونکو سناتورانو هم تایید کړې ده.
وروسته لاغه چې موږ پوه شو د شواهدو د څارنوالانو د قضیې او دفاعي مواردو په مسله کې د څه په اړه بحث کوو، نو بیا شاته ګام ایښودی شو او ویلی شو چې آیا موږ اضافه شواهدو ته ضرورت لرو؟ آیا د نورو شاهدانو غوښتلو ته اړتیا شته؟
سپینې ماڼۍ ویلي د جمهور رئیس ټرمپ دفاع به ډېره ساده وي او محاکمه ممکن دوه اونۍ وغځېږي.
هغوی یوه دسیسه روانه کړې، راځئ چې غم یې وخورو.
خو په 1999 کال کې د جمهور رئیس بل کلنټن د تورنیدو محاکمه څه باندې یوې میاشتې ته وغځېده.
د واشنګټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د سټډیونه ادامه ورکوو. روسیې ولسمشر د خپلې څلورمې کاري دورې له پای ته رسېدو مخکې غواړي چې د جمهوري ریاست ځینې واکونه پارلمان ته انتقال کړي. ښایي دا د ولادیمیر پوتین د جمهوري ریاست وروستۍ دورې. نور تفصیل د شکیب دوست اوري.
پوتین ویلي چې بدلونونه لازمي دي، خو وړاندیزونه به یې ملي نظر پوښتنې ته وړاندې.
روسیا له پرمختګ او تاریخي وجیبې سره مخامخ ده او د ټولو همکاري مهمه ده. موږ به یقینا په ګډه ژوند خکو. کله کله زه د ګډ کلمه کاروم ځکه چې موږ روسیه یو.
د روسیې د چارو شنونکی پیتر ایلتسوف د پوتین اعلان د هغه د واک دوام بولي.
هغه غواړي چې د خپلو پالیسیو دوام یقیني کړي. دا چې هغه به داسې څه وکړي شي کنه یو غټه پوښتنه ده.
ایلتسوف چې د روسیې په اړه یو کتاب لیکل وايي چې پوتین د جمهوري ریاست واکونه زیات کړي دي او اوس غواړي مخکې له دې چې بل څوک ولسمشر شي د هغه واکونه راکم کړي. ایلتسوف باور لري چې روسیې له خپلو ځواکمنو مستبدو رهبرانو څخه ګټه نه ده کړې. همدارنګه د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف د چهارشنبه په ورځ له خپل مقامه استعفا وکړه او ویل چې ولسمشر ته باید د بدلونونو د راوستلو لپاره فرصت ورکړل شي. پوتین د مالیه د فدرالي خدمتونو مشر میخائیل مشوستین د موقت صدر اعظم په توګه وټاکه او میدویدف ته د روسیې د امنیت شورا د مرستیال وظیفه وسپارله. حاکم ګوند متحد روسیې د سه‌شنبه په ورځ د میخائیل مشوستین نوماندی تایید کړه. په پام کې ده چې د نن ورځې تر پایه په پارلمان کې رای گیری وشي.
تاسو باید انتظار وکړئ، اجازه راکړئ چې ټولې مشورې وکړو، بیا به د پایلو په اړه یې خبرې وکړو. دا د پروسې پیل دی. له لویې ډلې سره مجلس د ګڼو نظریو څخه ډک وړاندیزونه مطرح شول. فکر کوم چې تاسو به یې پایلې د پارلمان په عمومي غونډه کې وګورئ.
ایلتسوف وایي چې پوتین ممکن حکومت ته نوي کسان راولي او د هغوی په منځ کې خپل ځای ناستی وټاکي.
ممکن ویني چې هغوی څنګه کار کوي، په حکومت کې څنګه فعالیت کوي او کافي وخت شته. له میدویدیوف پرته بل څوک وي، فکر کوم چې یو ډیر ځوان کس به وي.
ایلتسوف وایي چې د روسیې حکومت رسنۍ کنټرولوي او د پروپاګاندا ځواکمن سیستم به یقیني کړي چې د پوتین وړاندیزونه له ټول پوښتنې نه بریالي ووځي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
رپورټونه ته ادامه ورکوو. د ټاکنیز شکایتونو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي دغه کمیسیون د ولایتي دفترونو په پریکړو د استناف غوښتنې بهیر په ترڅ کې په تیرو درې ورځو کې 1522 اعتراضونه ثبت کړي دي. د ټاکنو څار اداره وایي چې اعتراضونه ډیر دي. هیله ده چې په ټاکلي قانوني موده کې په شفاف ډول وڅېړل شي. په موقع په دې اکله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفترونو پر پریکړو د استناف د غوښتنې لپاره د ټاکنیزو ټیمونو لخوا د اعتراضونو ثبتولو درې ورځنی بهیر د تېرې سه‌شنبې په ورځ پیل شوی او نن د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېد. د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون چارواکو د وینا له مخې د دغه درې ورځني رسمي بهیر په ترڅ کې او له بهیر وړاندې د ټولو ثبت شویو اعتراضونو شمېر 1522 ته رسېدلی دی. د دغه کمیسیون مرسیال وایند محمد رضا پیاز د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان کوي چې کیدې شي په دې شمېر کې اوس بدلون راشي.
میدونید چې یک حجم قابل توجهی
په یو زیات حجم باندې اعتراضونه ثبت شوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د سیړلو دوهم پړاو په مرکزی دفتر کې ترسره کړي او دغه اعتراضونو ته ځواب وایي.
رسیدګي وکونه
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون یو کمشنر سید قطب‌الدین رویدار وایي اعتراضونه په درې کټګوریو کې ثبت شوي دي.
امیدواري ده دشته چې د دې اعتراضونو موضوعات ډیر نه وي او پنځه شپږ موضوعګانې من کولای شو چې دا ټول سره راټولې کړو او په وخت او زمان ورته رسیدګي وکړو او د قانون په چوکاټ کې خپل فیصلې صادره کړو.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله او ګلبدین حکمتیار ټاکنیزو ټیمونو د استیناب غوښتنې کړې. د دغو ټیمونو چارواکي هیله لري چې ټاکنیز شکایتونو کمیسیون به په ټاکلې کلنۍ موده کې په شفاف ډول شکایتونه وڅېړي. د جمهور رئیس غنی د ټاکنیز ټیم یو ویان سید خالص سادات وایي هیله یې له کمیسیون په شفاف ډول د اعتراضونو څېړل او د ټاکنو قوانین او کړنلارې مراعتول دي.
موږ د کمیسیون څخه په ټوله کې غوښتنه کوو تر څو ټول طرز عملونه په نظر کې ونیسي، قوانین په نظر کې ونیسي، هغه شکایتونه چې بیا اسناد وی هغه اثبات مدارک نه لري، بل اخر دغه درت پاره بیا تسمونی.
د جری عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم یو وان رحمان اخلاقی وی چې په دوه دیش ولایتونو کې تر ول سو پوری د سناب د وختند لپاره اعتراضونه سب کړی دي.
زمان با شفافیت
کچیر وخت او شفافیت لموږ سره وی چې غوراوی وکړو، موږ د شفافیت پلوی یو. زه باور لرم چې په همدې پاتې ورځو کې دغه مسلې ته هواری ولټوي، د دې لپاره چې قضیه کم دي، موارد زیات دي، په مجموعي ډول شپږ ډول شکایتونه دي چې دوی کولای شي شپږو پریکړو ته راجی کړي.
خود ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون په مجموعي ډول باندې له دغه شمېر څخه د کمو اعتراضونو ثبتولو خبر ورکړي. د ټاکنو سارې ادارې د اعتراضونو څېړلو پر مهال د شفافیت تر څنګ پر ټاکنیز عدالت باندې هم ټینګار کوي. پر ټاکنو سار د ادارو غړی مبین الله ایماک وایي چې د اعتراضونو د څېړنې پر مهال باید د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون قانوني کړنلارې او قوانین په پام کې ونیسي.
خواهش ما این است کې
زموږ خواهش داده چې د سیاسي جریانونو او نوماندانو تر اغیز لاندې عمل ونه کړي. د کمیسیون کاری مهالویش باید په پام کې ونیول شي. مهالویش خورا مهم دی، قانون ورته وخت ټاکلی دی. که څه هم دوی پخوا څو ځلې له مهالویش څخه سرغړونه کړې، خو دا ځل باید دا کارونه کړي.
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون مکلف دی چې د 15 ورځو په موده کې دا ټول اعتراضونه وڅېړي او په اړه یې حکم صادر کړي. د دغه بهیر په پای کې به د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون د خپلو څېړنو پایلې د تللې شپږمې ورځې جمهور رئیس د وروستیو پیلو د اعلان لپاره د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته وسپاري.
او څو لاند خبرونه. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې طالبانو د امریکا لخوا په افغانستان کې تاوتریخوالی د کمولو وړاندیز لپاره چمتووالی ښودلې دی. ښاغلی قریشی د پنجشنبې په ورځ پاکستاني رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویل چې د افغانستان امنیت ګټه به هم افغانستان او پاکستان ته ورسیږي. جمهوری ریاست وایي چې جمهور رئیس غنی او د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو پرون د چهارشنبې په ماښام په یو ټلیفوني اړیکه کې په تهران کې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې د څرنګوالي په اړه خبرې کړې دي. دارګ د اعلامیې له مخې د کاناډا صدر اعظم په دغه ټلیفوني مکالمه کې د ایران حکومت لخوا د دغې پیښې مسؤلیت منل یو مثبت ګام بللې، خو ویلې چې ایران باید په شفاف ډول نړیوال تحقیقات. د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د څار ادارې مشر د امریکا د کانګرس غړو ته ویل د افغانستان د جګړې د پرمختګ په برخه کې ملکی او پوځي چارواکو خلکو ته دروغ ویل دي. د سیګار مشر جان سابکو د افغانستان د جګړې په حقله د واشنگتن پوسټ له راپور څخه یوه میاشت وروسته دا څرګندونې پرون د کانګرس غړو ته کړې دي. د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي تیره شپه 10 بجې د پولیسو پر امنیتي پوستې برید کړی دی او پولیسي وژلې دي. بلخوا زابل کې د مان په چاودنه کې د برېښنا شرکت 15 کارکونکي وژل شوی دي. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون ویاندې میرمن زرمنی کاکر نن امریکا غږ ته وویل چې دا اعتراضونه په 19 ولایتونو کې د ټاکنیزو ټیمونو لخوا ثبت شوي دي. هند د چین نه غوښتي چې په ملګرو ملتونو کې د کشمیر د مسئلې د راپورته کول نه ډډه وکړي. هند وایي چې دا د پاکستان او هند دو ارخیزه مسئله ده.
قدر مناوریدون کنیم ساعت لمره خبری پختو خبرونه پا هم دیزی پای تاو رسیده پا چولان شبو که در دریخ خبرونه در ناله ده تازه خبرونه و رو پتون سر پیلیگی آوری دل مهیروی منه نچه در دیشیوین در امریکا غداش ناراژیو خبرونه و آوریده تر بیام خدای ماشه.